السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم داوزه ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې تازه حال در سره شریکو او دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي چې طالبان باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. سی زمون غغله ازادي رادیو اوریده دي او نورو موضوعات او جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د سات مهم خبرونو ته چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو او پایداري سولې ته ژمن دی. لوی څارنوالي وایي چې د محسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته لیږل شوې ده. او د عراق صدر اعظم په دوه ورځني سفر ایران ته تللی. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات ته ژمن دی. عبدالله دا خبر نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. اجرائیه رئیس د منځني ختیځ او د شمالي افریقا لپاره د نړیوال اقتصادي غونډې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخیسته. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي عبدالله ته ویلي چې دغه سازمان به د افغانانو تر څنګ وي. د اعلامیې په حواله انتونیو ګوترش ویلي چې ملګري ملتونه به زیانمنونکو خلکو ته خپلې بشري مرستې جاري وساتي. لوی څارنوالي وایي چې د محسا د قتل دوسیه یې سترې محکمې ته لیږلې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي او تحقیقات بشپړ شوي دي.
دوسیه را محول محکمه سو امروز دقیقا همو سخت‌ترین مجازاتی که در کد جزای افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده و او برای قضایای قتل عمدی است، یعنی قتلی که در او قصد وجود داشته باشه برای مطالبه مجازات صورت گرفته.
د محسا په نوم یوه کوچنۍ نجلۍ د کب میاشتې پر 19 په کابل کې تر تښتول کېدو وروسته ووژل سوه. پولیسو د دې قضیې په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بدغیس ولایت چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د ولي ویان وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ له ودانۍ څخه تاکتیکي شاتګ کړی دی. جمشید شهابي نن مازدیګر ازادي راډیو ته وویل
امنیت قمندانۍ له ودانۍ څخه زبک امنیتی ځواکونو تاکتیکي شاتک کړي او په سومتری د ودانۍ ترڅنګ غوړه موقعیت غوړه کړي ترڅو وکول شي له دغه سیمې وسوال مخالفین تر ګواښ لاندې ونیسي.
په بالامرغاب کې د چهارشنبه له ورځې راهیسې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازي ویلي چې وسلولو د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې جګړه کې د زیانمنو سو کورنیو غړو او خپلوانو د بادغیس ولایت د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او دولت تورنوي چې د بالامرغاب د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې پاتې راغلی دی. د کندهار چارواکي وایي چې په جړې ولسوالۍ کې درې وسلول طالبان د ماین د شخولو پر مهال وژل شوي. د والي ویاند وایي چې افغان ځواکونه له وسلولو سره چې غوښتل یې ماینونه شخ کړي په ماکوان کلي کې په جګړه واوښتل. عزیز احمد عزیزي وایي چې په پیښه کې پولیس هم ټپیان شوي.
وسلواله مخالفینو غوښتل چې د جړې ولسوالۍ اړوند پر لوی لارو او شمیر پلچکونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي چې سمدستي امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي او وروسته جګړه منځته راغلې ده. چې د جګړې په پایله کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، درې کسه زخمیان او همدارنګه درې کسه ملي پولیس هم زخمیان شوي دي.
بلخو د زابل چارواکي وایي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د وسلوالو طالبانو پر یوه موټر هوایي برید وکړ. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې برید تېره شپه د زابل د ارغنداب ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوی.
د قاطع ماموریت هوایي ځواک د برید په پایله کې چې په یوه کورلا باندې کړی و، دوه نفره وسلوال طالبان وژل شوي دي، دوه نفره نور شدید ټپیان دي. په یاده کورلا کې مهمات او اسلحه هم بار وه چې هغه هم د منځه تللې ده.
وسلولو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخو نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دوو چاودنو له کبله درې کسان ووژل سول او لس تنه نور ټپیان سول. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډیر ژر د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او رویټرز اژانس پرون د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه شایي تر روانې دوشنبې سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا متحد ایالاتونو د سپای پاسداران انقلاب بهرني څنګه قدس ځواک او ځینې نور اشخاص یا هم کمپنۍ چې له دغه سازمان سره ارتباط لري د تروریستانو په لیست کې شامل کړي، خو امریکا په ټوله کې سپای پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه و شامل کړی. د ایران د پارلمان یو وتلي وکیل ویلي چې هیواد به یې په ځوابي اقدام کې د امریکا پوځ د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. حشمت الله فلاحت پیشه چې په پارلمان کې د ملي امنیت کمیټې مشري کوي نن په ټویټر کې لیکلي که د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د امریکا لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شي، موږ به د امریکا پوځ په خپل تور لیست کې شامل کړو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په دوه ورځني سفر گاونډي هیواد ایران ته تللی دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. ښاغلی مهدی نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې وکتل. د ایران ولسمشر ویلي چې په دې کتنې کې د ګازو او برېښنا د تجارت د پراختیا په اړه خبرې وکړي او د ریل ګاډو په مرسته د خپلو هیوادونو د تړلو لپاره د پلانونو پر عملي کولو بحث وکړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال پرون وکړه.
له سالی محمد سالی څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د بادغیس په بالا مرغاب کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر وایي طالبان باید د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې دغه جرګه باید مخکې جوړه شوې وای.
کچیرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکي اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښ شوې وه چې امریکي سره طالبانو سره په خپل منځ کې بحث کېدای شو.
نام روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړې چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې اوس هم دغلته یو دیرش بابا ښوونځي د ناامنیو او نورو مسئلو له امله تړل شوي دي.
ریاست معارف مکلفیت لري ترسو په مرکز کې د اماغ منطقي د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کې ترسو د اماغ منطقي ماشومان او تنکی ځوانان د تعلیم څخه بی برخې پات نه شي.
حقیقت څه دی او تاند څنګه ونس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار دونه د ماخام تر وو پورې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ امنیتي مقامات وایي چې دغلته جګړه روانه ده او د امنیتي قوماندانۍ څخه افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي پر شاتګ کړی دی. په بالامرغاب کې له څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده چې راپورونه وایي دواړو غاړو ته پکې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په غرب زون کې د ازادي راډیو همکار شابور صابر را سره دی. صابر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د بالامرغاب د جګړې په اړه تازه راپورونه څه دي؟
بله، چیزی که شما میدانین از یک ماه به این سو درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب آغاز شده بود. البته درگیری در مناطق دوردست ولسوالی بود و از یک هفته به این سو هست که ساختمان ولسوالی بالامرغاب، قمندانی امنیه و همچنان کندک اردوی ملی در محاصره شدید طالبان مسلح قرار گرفته بود. بارها مسئولان محلی در بالامرغاب، اعضای شورای ولایتی و همچنان فعالین مدنی فریاد زدند و از حکومت خواستار نیروی کمکی و همچنان تجهیزات جنگی شده بودند تا بتوانند طالبان را برعقب برانند. اما متاسفانه در طول این وقت به اساس گفته از این منابع که من یاد کردم به اینا کمک نرسیده بود که روز گذشته شماری از کماندوها از طریق طیارهای هلیکوپتر به بالا مرغاب اعزام شدند. اینا زمان اعزام شدند که وضعیت بالای دیرهای امنیتی بسیار سخت گذشته و امروز برخی از اعضای شورای ولایتی و همچنان نمایندگان مردم بادغیس در پارلمان افغانستان برادر آزادی گفتند که ساختمان ولسوالی و همچنان ساختمان قماندانی امنیه و بازار ولسوالی بالا مرغاب به دست طالبان سقوط کرده، چیزی که جمشید شابی سخنگوی والی ولایت بادغیس برادر آزادی گفت که این یک عقب نشینی تکتیکی و یک پلان تکتیکی از سوی نیروهای امنیتی خوانده شده و برخی از نیروهای امنیتی به شمول کماندوها که روز گذشته به بالا مرغاب رفته بودند، اونا در یک منطقه خاص که از او به عنوان یک منطقه مرتفی یاد شده، اونا در یک جای مسئول به گفته جمشید شابی اونا حضور دارند و تلاش میکنند که پاسخ حملات طالبان مسلح در ولسوالی بالا مرغاب بدن. و در پلاز ما یادآوری میکنم که حدود یک ساعت میشه که اعضای شورای ولایتی، نمایندگان مردمی ولایت در ولسوالی جرگه فارین مدنی و باشنده های ولایت بادغیس همراه با خانواده‌هایی که اقارب خود در ولسوالی بالا مرغاب در این جنگ از دست دادن یا زخمی شدن در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. تظاهراتشان ادامه داره. دروازه ولایت بر اساس این اعتراض بر روی مردم و کارمندان ولایت مسدود کردن و اونا هشدار میدن تا زمانی که حکومت یک پلان بنیادی برای امنیت ولسوالی بالا مرغاب و ولسوالی‌های چون جوند و آبکمری روی دست نگیره، ما از اعتراضات خود دست نمیکشیم و اونا از قوت‌های ویژه خارجی اونا خواستار از این شدن که بعد حکومت کمک بکنه با حملات هوایی خود طالبان سرکوب بکنن تا این وضعیت بهتر بشه و طالبان بیشتر از این نتونن تحرکات خود بالای نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف مخصوصا ولسوالی بالا مرغاب انجام بدن.
شاپور سپ تر اوسه پورې که څه هم چې دفاع وزارت پرون ویل چې شاوخوا 23 افغان سرتیری وژل شوي او د دوی په وینا طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وختې، د دواړو غاړو د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي او دغلته آیا که کومه کورنۍ د جګړې په ډګر کې بندې پاتې ایسار شوي دي، د هغوی وسط څه ډول دی؟ هغوی ته خو به مرګ ژوبله نه وي اوختي.
ببینیم، از آغاز این حملات تا کنون تمام اطلاعات با آمار ارقامی که در بحث تلفات نیروهای امنیتی و طالبان مسلح مطرح شده همه ضد و نقیض است. مقامات محلی هر کدامشان یک آمار خاص ارائه میکنند و به این اساس طالبان هم یک ادعای خاص دارند که گویا ما تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی افغان وارد کردیم. اما در دو سه روز گذشته چیزی که ما از عبدالوارث شرزاد ولسوال بالا مرغاب داشتیم، سه روز قبل ادعا کرد که حدود 30 تا 35 نیروی امنیتی افغان که بیشترشان نیروهای اردوی ملی افغان هستند اینا کشته شدند و از دیروز هم این عملیات جریان داره. مقامات ملی در بادغیس میپذیرند که در اثر از این حملات تلفات سنگینی به دو طرف وارد شده، اما به خاطر جنگ موجود میگم ما تاکنون نتوانستیم که آمار دقیقی از تلفات نیروهای افغان و طالبان مسلح داشته باشند و اینا همچنان ادعا میکنند که از روز گذشته حملات هوایی نیروهای افغان بر مواضع طالبان که برخی از طالبان در خانه‌های مردم حضور پیدا کردن این حملات ادامه داره تا ما بتونیم طالبان از این منطقه بکب برانیم، چیزی که تا کنون به گفته برخی از باشنده های ولسوالی بالا مرغاب و اعضای شورای ولایتی و شورای ملی نتیجه در بر نداشته.
در ازیاد تمنان دوستانو پا غرب زون که دا ازادی رادیو همکار شاپور صابر و چه دا بادغیس دا بالا مرغاب دا جگره پاده ورستی جزیات در سر شرکول دا ازادی رادیو در نون ازی او راتون که خپراونو که پدیاره در سر دقیق او ورستی معلومات شرکو. ازادی رادیو دا مدنی طولنو دا جوڑاولو دا دموکراتیکو ارزښتونو دا تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره دا مبارزه او دا خلکو ترمنز د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس وایي چې طالبان باید تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. محمد عمر داوزی په کابل کې وي خبري ناستې ته ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ افغان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون له حق باید محروم نشي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني غړي په دې باور دي چې طالبان به هغو خلکو ته چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورنکړي. په دې اړه جزئیات دا رحمت الله افغان پر ریپورټ کوي.
د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون په پام کې لري چې ټول افغانان که په بهر او داخل کې دي په دغه جرګه کې د استازیتوب حق ولري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودی د شنبې په ورځ کابل کې بېخبري ناستې ته وویل طالبان هم د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د ګډون له حقه محروم نه سي. هغه وایي هغه ولسوالۍ چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي او د طالبانو تر کنټرول لاندې دي زموږ سپارښتنه او غوښتنه دا ده چې دوی په لویه جرګه کې له استازیتوبه محروم نه سي. هیڅوک هم محروم نه سي. پرېږدئ ټول خلک د نورو ولسوالیو په څیر په جرګه کې خپل استازي انتخاب کړي او د هر فکر استازیتوب چې کوي موږ یې له فکره هرکلی کوو. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په 9 لویه مشورتي جرګه رابلل ده. په دغه جرګه کې به له ټول افغانستان شاوخوا 2500 کسان استازیتوب وکړي او په کابل کې به 4 ورځې دوام پیدا کړي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدا کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه جرګه کې به 50% ونډه ښځو ته ورکړل سي. په ملي شورا کې د خلکو استازي، د ولایتي شورا وکیلان، د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، هنرمندانو او ځینو نورو جریانونو استازي به هم د سولې د مشورتي جرګې غړي وي. د لوی جرګې له جوړېدا وړاندې ټاکل شوې ده چې د اپریل په 14 او 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د سولې ناسته جوړه سي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا کمیسیون رئیس په دې اړه چې آیا حکومت به په دغه ناسته کې ګډون وکړي کنه وایي کچېرې ټاکل شوې وي د قطر ناسته د لوی جرګې له جوړېدا مخکې ترسره سي. په دې اړه بحثونه مطرح سوي خو تر اوسه نتایج نه دي ترلاسه سوي. طالبان چې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر سوي، نو آیا د سولې په مشورتي لوی جرګه کې به د ګډون لپاره زړه ښه کړي او آیا تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه به خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه دغه ډلې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جرګه چې ده هغه غټه خبره نه ده، مشورتي جرګه ده، د ترسولي کښته ده. نو زما فکر باندې په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چا ته اجازه ورکړي په هغه منطقو کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی وایي طالبان د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د استازیتوب له حقه محروم نه سي. خو په دې اړه چې دغه ډلې ته په جرګه کې د ګډون په اړه رسمي بلنه ورکړل شوې که نه وایي دا سیاسي زوده او په دې اړه به وروسته خبرې وسی.
وامریدل چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر وایي چې طالبان باید په هغو سیمو کې خلکو ته په دې مشورتي جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دې ډلې تر ولکې لاندې دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جوړېدونکې مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړ شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې په حکومت کې دننه او له حکومت د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود. له سید داود سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د جرګې د اهمیت د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
دا مشورتي لویه جرګه 2-3 ستونزې لري. په اول قدم کې که چېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکې اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې که شوې وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهېږئ چې د دې مذاکراتو نه 1 میاشت تېرې شوې دي او امریکایانو کافي پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان، طالبان، امریکایان، روسان، امریکایان، ناتو، امریکا، پاکستان، دوی تقریبا او جوجاړي ته ووایم رسېدلی دي، دا 1 میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهېږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دې سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کېږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کېږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملی مذاکراتی تیم جوړ شي چې هغه تیم بین الافغانی بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کاوه چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازي کوي چې موږ دلته د خلکو استازي راغواړو، خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان دپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابر کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وی پریږدي چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استاد راولیږي یا هغه ولسوالي چې تر کنټرول لاندې دي د هغو نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استاد ولی وکړي؟
چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر واورید. د افغانستان د امر روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته معرفي شي. فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ د ویناسې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي. یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې د ناسم تشخیص له امله اړ شوي چې په ډېرو ستونزو سره د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
معاینه کردنشون گفتن که اینا سرطان خون هستن، در حالی که هیچ تو کدام چیز وجود نداشت.
نصیر احمد د کابل خار اوسیدون که دی وای کله چې ورته ویل شول چې خور دې په سرطان اخته ده، اړ شو چې له ګڼو ستونزو سره سره د درملنې لپاره خپل ناروغ پاکستان ته بوزي. خو په خبرې وروسته دغه تشخیص ناسم ثابت شو.
بسیار هم تکلم به جگر خون شده ایم وقتی که معاینات از زیر
کله چې د خور معاینات مو ولیدل چې سرطان تشخیص شوی، ټوله کورنۍ مو په سختو اندېښنو کې شوه او بیا ځلې لاړو معاینات مو وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې تشخیص ناسم و.
دا یوازې نصیر احمد نه دی، د کابل ښار اوسیدونکی خالد هم ورته کیسه کوي.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون دارید.
زموږ دوستان وو کله چې دلته د وینې سرطان تشخیص کړ، خو وروسته په ډیر پور او زحمت هند ته لاړل، خو هلته لاړو هیڅ هم نه وو. زما په نظر د دې ځای روغتونونه معیاري نه دي، پیسې اخلي او سم تشخیص نه کوي.
په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات کم دي، خو د پرختیا لپاره هڅې کیږي. په کابل کې د شنبه په ورځ د هسټوپټالوژي په نوم د بیلابیلو ناروغیو د تشخیص یو مرکز هم جوړ شو چې پکې د سرطانی ناروغیو تشخیص کیږي. مخکې تر دې د کابل په جمهوریت او دغه شان ویل کیږي چې تر یوه حده د فرانسویانو او کیور په روغتونونو کې دغه امکانات موجود وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارانو ته بیا خبرداری ورکوي چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ د یاد مرکز په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف است.
ټول خصوصی سکتور مجبور او مکلف دی چې له رامنځته شوی سټانډرډ نه پیروي وکړي. کچیرې تطبیق نکړي، د رامنځته شوو قوانینو پر بنسټ به لومړی سپارښتنه بیا اختار او سرنولۍ ته به معرفي شي.
په افغانستان کې ناسم تشخیص یوازې د سرطانی ناروغیو په برخه کې نه، بلکې د نورو ناروغیو په برخه کې هم په وار وار تر سترګو شوی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدا لامل دی چې هر کال په زرګونه افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره سفر کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول شاوخوا 300 میلیونه ډالره پانګونه له هیواده وزي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د 325 باب ښوونځیو څخه په دې ولایت کې 150 د ناامنیو او همداشان امکاناتو د نشتون له امله تړلې دي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي. نور حل احمد شاه فطرت نورو.
په فراه ولایت کې د نجونو او هلکانو یو دېرش بابښوندیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلې وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکي په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي د هغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره دې مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بېرته خلاص شي، ځکه دا کار د دوی د اولادونو په ګټه دی.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب بسید میشه، اول خو اطفال امو منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه. چی دختر باشه، چی بچه باشه، بچه باشه زیادتر وقتی که اینو از مکتب از سواد دور میمانه، اینو زیادتر به گمراهی رو بیاره، اینا به مواد مخدر رو میاره، اینا دست به کارهای نامشروع میزنه.
اول خو امو قریه یا به هر جا که باشه، اولاد از امو قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه به بهره میشه و اونا نمیتونن که درس بخونه.
همدیال که په فراه ولایت زین مدنی فعال هم په دیر اندیشنه لري او د فراه ولایت د پون ریاست په بیکاری تورنوی. زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وای چې اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې او د معارف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی، او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي نو ریاست معارف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي تر څو د هماغه منطقي ماشومان او تنکي ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پاتې نشي.
په همدې حال کې که څه هم د فراه د پون ریاست چارواکي د ښوونځیو د تړلو یو علت نامنه بولي، خو د دوی په خبره دغه ښوونځیو د تړلو اصلي علت د امکاناتو نشتون دی. د فراه ولایت د پون ریاست مرستیال محمد صادق عالمي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د ښوونکو او همداشان اړوند تجهیزاتو نشتون د دغه ښوونځیو د تړلو اصلي لاملونه دي. په خبره دغه ستونزې څو واره د پوهنې وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
یکی از او نبودن معلمین مسلکی که ما ضرورت داریم بخاطر بازگشای مکاتب در ساحات است.
د دغه ښوونځیو اترور یو لامل د مسلکي ښوونکو نشتون په هغه سیمو کې چې دغه ښوونځي موجود دی، ځکه موږ هلته هیڅ مسلکي ښوونکي نه لرو. دوهم موضوع د امکاناتو او اسانتیاو نشتون دی، که داخل موږ هلته یوه خیمه هم نه لرو تر څو دغه ښوونځي پکښې پرانیزو. او همداشان لومړنی توکي لږ قرطاسي هم تر اوسه د پوهنې ریاست په لاس کې نشته چې دغه ځای ښوونځي پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 بابه ښوونځي موجود دي، چې د هغه ډلې څخه یو دېرش بابه یې د فراه د مرکز او همداشان ګلستان، خاک سفید، بلابلوک، بکوا او پشور په ولسوالیو کې له درو کالو راهیسې تړلې پاتې دي. وبل چې په فراه ولایت کې د پوهنې ریاست د خلکو په همکارۍ سره دغه ښوونځي به کله پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هغه 360 هندي بندیان خوشي کړي چې د عرب سمندر په پاکستاني اوبو کې د غیر قانوني کب نیونې له امله نیول شوي دي. د اپریل په 15 نېټه د پاکستاني چارواکو د اعلان ته ګڼ څارونکي د داسې هڅې په سترګه ګوري چې هدف یې د هند او پاکستان ترمنځ د وروسي راپورته شوي کړکېچ کمول دي. اجمل انپی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبریالانو ته وویل دا هندي بندیان به په څلورو جوپو کې خوشي شي او په راتلونکو ورځو کې به دا بهیر پیل شي. فیصل ویل پاکستان پریکړه کړې چې 360 بندیان خوشي کړي. د نوموړي په وینا په دې کې 355 هندي کب نیونکي دي او 15 نور ملکیان دي چې د بند موده یې پوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړه چې هندوستان به هم متقابل اقدام وکړي. هغه اسناد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله شوي ښیي چې دا مهال 340 پاکستانیان د هند په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې 209 تنه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا ملکیان دي او 90 تنه یې پاکستاني کب نیونکي دي. پاکستان او هندوستان چې په سیمه کې د اوږدې مودې ګاونډي رقیبان دي، ډېر کله په عرب سمندرګي کې چې د دواړو هیوادونو د اوبو د بیلتون لپاره پکې څرګند ټک نه دی روښانه، د یو بل کب نیونکي نیسي. دا کب نیونکي تر ډېره بندیان پاتې کېږي څو وخت ناوخت د خنیت ښودلو په مناسبتونو خوشې شي. له بلې خوا د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ په ترینګلو اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکېچ لا هم پر ځای دی. د بندیانو د خوشي کولو له اعلان څو ساعته وروسته د پاکستان پوځ هندوستان تورن کړ چې په کشمیر کې د دوی پر لوري بې سببه ډزې کړي چې په وینا یې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان کړي. د اپریل په لومړۍ نیټه هم په کشمیر کې د دواړو هیوادونو سرتیرو خپلو کې ډزې تبادله کړې وې چې پکې و پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي وو. د کشمیر په دې لنجمنه سیمه کې دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنۍ. د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچ او نښتو وروسته لاغې زور واخیست چې د فبروري په میاشت کې په هندي کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر څلوېښت هندوستاني سرتیري ووژل. دا دواړه ګاونډیان په 1940 میلادي کال کې د برتانیا څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې خپلو کې د ترخو اړیکو مازی لري. دواړه لورو خپلو کې درې لویې جګړې کړې چې دوه یې د همالیا د کشمیر د سیمې پر سر وي.
تاسم غغل ازادي رادیو اوري او اوس هم سالم محمد سالي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو ورپسې به واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونو وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات تجمن دی. عبدالله عبدالله دا خبره نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. لوی څارنوالي وایي چې د ماسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته نن لیږل سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي دي. د بادغیس چارواکی وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د والي وایند وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ له ودانۍ څخه تاکتیکي شاتګ کړی دی. د کندهار چارواکی وایي چې په جړی ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبان د میندو شخولو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د زابل چارواکی وایي چې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت د وسلوالو طالبانو پر یوه موټر هوایي برید کړی چې په نتیجه کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د ننګرهار مرکز جلال آباد کې نن دوه پر لپسې چاودنو درې کسان ووژل او لس تنه نور ټپیان کړل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالتونه به ډیر ژر د ایران سپایي پازدارنې انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په دوه ورځني سفر ګاونډي هیواد ایران ته رسیدلی دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته پرون د سفر پر مهال وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د ځوانانو د تکواندو ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د تکواندو ملي لوبډلې سرویزونکي بشیر ترکی نن آزادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به څلور ورځې دوام کوي چې پکې د هیواد د 28 ولایتونو د ځوانو تکواندو کارانو ترڅنګ په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان لوبغاړي هم پکې ګډون لري. په ټوله کې د 28 تکواندو لوبډلو په ترکیب کې به شاوخوا 200 لوبغاړي د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د تکواندو دغه سیالۍ په پای کې به څلوېښت تنه د افغانستان د ځوانانو تکواندو ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ټاکل شوی سبا په کابل کې د نجونو لومړی پړاو مس ریسلنګ سیالۍ پیل شي. د بدن د ښکلا فدراسیون مشر باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنیو سیالیو کې به له 500 نه تر 600 پورې نجونې ګډون وکړي. مس ریسلنګ په افغانستان کې د ورزش نوې بڼه ده چې دوه لوریو ته د لرګي په کشولو سره زور ازمښت کیږي. د دغو سیالیو لومړی پړاو د هلکانو ترمنځ شاوخوا درې میاشتې وړاندې په قرغیزستان کې وشوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وای هغه عملي کړئ.
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دوی وادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او دوی وادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره دا کوم اوږدی ادلونو بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا و همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ترلاسه کړو سوی دي په هغه کې واضح ذکر شوی دي چې تاسو خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوړ ډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل لپاره د کورنۍ لوبو سره، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکړل شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سره او دا زما مسؤلیت او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلی صاحب بل پوښتنه دا چې لاسه داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ حلو. یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینهوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراوندونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاري دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چېرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخیستل. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یا ولیت به دا غریب لوبغاړی پوه البته چې دوی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دوی استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړو ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه قومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټې وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې دوی یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشه نیول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپل یو کرکټر یم. شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړې چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټیکنیکل کمې ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنی نه غواړو چې دا اداره یې انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولی چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پرې باسو.
یو نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې هم اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي. تخنیکي په دې مانا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجی صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز رشید اسدالله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. هند کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نو د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي. د فساد سره د مبارزې، د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختار اداره ده. دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یا ده یا چیف پیټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو. او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره، هلته یو ډیر شفاف او یو سټانډرډ په خپل پرو ولاړ اداري دي. هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجائش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال پوره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم. په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حقیقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجائش نشته، چون زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. بدی اتلس نو مسکاله کې ماده نو مسابغانو په سات هم نه وکړي. دا ولس مشر خبره کې څوک څه ثبوت شواهد لري د اگست د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه و په ساتګر یا د فساد خلک هغه ما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بلاخره کله ایښودل کیږي، ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی. تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مالک دا ټولې ژمنې عملي کوم ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه مرسته په اختیار کې راکول شوی و. په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته تسلیم کوو او تاسو به د پرانستون کې تیږه کښېږدئ یا شروع د کار مو پیو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټیډیم جوړیږي، ګراوند نه سټیډیم به جوړیږي او د ډیر هدف پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار. په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده افتتام سو او هیڅ تغیر ونه کړي، درک یې معلوم نه سو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کیږي او عملي کار به شروع کیږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ولې د کورنۍ مشران ماشومان او ځوانان وهي او یې له کوره شړي.
ټول شپه زنجیر باندې تړلی وي، مخ کې خپل پچولای و.
د دې کار پایلې څه کیږي؟
نو دا چې روغ دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روغدای کړی دی
او د ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خپل ځوانان او کورنۍ څه کولای شي؟
دوه خپل د تاوتریخوالي د درجه رقموالي کوخه وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز فرشته غنی وړاندې کوم.
بیا ربندی وایله مکړی و بیا بل تک کوکا کوته لړم
دا ماشوم چې موږ یې د ګلاب په مستعار نوم یادو شپاړس کاله عمر لري د ته پلار د کابل په یوه سیمه کې د خوراکي توکو دکان جوړ کړی دی وایي پلارې په ساړه ژمي کې چې واوره ورېدله داسې ووهه چې دی مجبور شو په نیمه شپه کې له کوره وتښتي
پلار مې راته وویل چې دا دکان نیوله خو لکې هغسې د نور خبر راته وی بیا هغه لپاره بیا ټوله شپه زنجیرې باندې تړلی وی ما پښې قلپې اچولی وه بیا ما یې ووهه ووهه بیا بیرته یې خوشې کوویل کالي مولي روباسې ویل دا یې موږ کلي ده بیا مال زهسې باسې بیرون ته ووتم ویل زه تشناب ته ورځم هماغه ځینې بیا بیرته وتښتېم خپل کاکا کور ته راغلم ډېرې وهله یم ټول ځان مې درد کوه یو لاس مې خوږ شوی و مات شوی وه نور یو پښه مې لږ زره درد یې کوه یو دوه درې ګوټې مې پښې مې وتلی وه اول شپه هم راباندې چای چپکه ګیلاس پر مخ کې وه هر شپه هم داسې ویل دی راباندې
دا یوازې ګلاب نه دی چې په کور کې وهل کیږي او تیښتې ته اړ کیږي ډېر نور ماشومان او ځوانان هم د کورنیو د مشرانو لخوا له ورته تریخ سرنوشت سره مخ دي چې یا یې په ډېر تاوتریخوالي مجبوروي هغوی له کوره وتښتي او یا یې د کورنۍ مشران خپله شړي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی همایون بهادوري د خپل همداسې یوه کلیوال کیسه راته کوي
مو یو د اکا زوی وو نه پیږم چې څه پېښه کړې وه او کور کې څه جنجال راغلو بیا پلار دای ورټلو وی وهلو تر دې حده چې دای وشړلو مطلب یې مجبوره کړ چې دا ایران ته ولاړ شي دا چې کله ایران ته ولاړلو درس ترې پاتې شو دای په لسم ټولګي کې ونو او د دغه مکتب همغه ځای کې پاتې شو دا چې کله ایران ته ولاړو دغه خورغلی دی نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی نو اوس مچوان دی او خو درس ته پاتې شو دا د پلار او د دوی ترمنځ چې کومه هغه وه جنجال پېښ شو دغه نتیجه وه چې دوی ته ورپاتې
مزمل هوتک وایي دا کورنۍ مشران ځکه له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کوي چې دوی هم له همدغسې تاوتریخوالي سره رالوی شوي دي
یو خو دا ده چې دوی ووایي چې دغه زمن به د موږ نه وډر شي او دوی به له موږ سره مقصد تر اخیره پورې پاتې شي موږ په دو باندې حاکم وو دوی به د موږ فرمان وړي او بل دا چې دغه ځینې پلارونه دي پخپله یا د خپل پلار لخوا وینې وهل شوي دي شړل شوي دي بیا دوی له خپلو زمنو سره دغه رقم کردار کړی دی خپل زمن یې شړلی دي یعنی ډېر پلارونه چې خپل اولادونه وهي که نه دوی خپل نه پوهیږي دوی نه دي پوښیوي چې خپل اولاد سره کوم تربیه کړي
دا یو شمیر کورنۍ او مشران دا باور لري که د یوې تیروتنې یا سرغړونې په صورت کې خپل ماشومان او ځوانان ووهي یا یې له کوره وشړي دا به دوی پر راتلونکي کې له دې ډول کارونو منع کړي خو ګلاب وایي چې دی د پلار تاوتریخوالي جوړ نه کړ بلکې نور یې هم ژوند ورخراب کړ
پوایل نه کې پوایل نورم به تر کېږو اوس ما یو سپاره دوه نیم سپاره حفظ مې کړی وه ټول مې د یاده لاړه اوس بیرته مې شروع کړی بیا هم نه کېږي قری راته ووایي مولوي صاحب وایي حفظ مه کوه ویل حفظ یې تو نه کېږي نور ویل حفظ د یاده وتلی وو صاحب مولوي ته مې ویلی نه شو چې پلان مې دونه وهي حفظ راسره بیرته یادېږي بعضې وخت چې کتاب مې ویل دونه بند نه پاتې کېږم اوس بعضې وخت بند هم پاتې کېږي خوله نه مې استاد چې درس شان وایم لږ زره بندېږم هم پکې ډار همیشه لرم چې دکان کې مکینم همیشه ډارېږم چې کور ته ځم د نیمایي لار نه داسې لرزېږم چې اوس کور ته ځم بیا راباندې وار کوي بیا هم چې کور ته ځم بیا هم راباندې غلمغال هره شپه راباندې غلمغال کوي همداسې ډار احساس هر رقم لرم خپه مې هره شپه خوشحالي مې هېڅ نه دی لیدلی مور مې ورته چې نه شي ویلی دغه لپاره چې هغه ورته ووایي چې ما یې وهم ورته وایي چې طلاق دې ورکوم داسې کېږم هغسې کوم نه پرېږدي هغه بیا هغوی ټولو بس دروازه ته قلپه چوي ما وهي پایپونه هم دوه درنج داسې پایپونه راباندې ماتوي
لیکوال او ژباړن حبیب وقار هم د مشرانو دا فکر ننګوي چې ډب د ادب رامنځته کېدو باعث کېږي دی وایي کله چې له ماشومانو او ځوانانو سره په کور کې تاوتریخوالی کېږي هغوی له کوره بهر خلکو او ډلو ته پناه وروړي چې دا کار د هغوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي
د مافیان ډلې یوه نه په سلګونو ډلې دي دلته ماشوم تښتونې ډلې شته دلته هغه ډلې شته چې هغوی ماشومان په نشهیي توکو روږدي کوي بیا چې هر څه پې کوي هغه پې کوي ځکه ماشوم دی بیا بله لار نه لري نشهیي توکي پیدا کوی نه شي همهغه کس چې بوت لار سي چې ورته ویل هغه به باندې کړي په قاچاقي مسایلو کې راښکیل دي پوډریان ترې جوړېږي سل کیسې دي چې مخالفو ډلو ته ځي ډېری کسان مخالفو ډلو کې ما لیدلي دي چې هغه کسان چې کوره شړل شوي یا بده روي ورسه شوي غلط ترې جوړېږي خو دا چې پیسې ونه لري کور نه وشړل شي څه وکړي خو دکانه به غلط کړي د کور نه به غلط کړي نو مشکل څه مخته نو چاره لار ورته پیدا شوه په مغدار باندې ځي
حبیب وقار وایي دا کورنۍ مشران باید د تاوتریخوالي په ځای لا نرمۍ کار واخلي او که چېرته ماشومان یا ځوانان کوم ناسم کار کوي په منطقي توګه د هغوی وپوهوي او د هغه کار زیانونه دي ورته ووایي
اولادونه د کور لوښي نه دي وسایل نه دي میز او چوکۍ نه دی، توشک نه ده، بالښت نه دی، تلویزیون نه دی، چې موږ هر کونج کې غورځو هغلته یې غورځوو. اولادونو سره تر آخره حده باید موږ هڅه و کوشش وکړو چې هغه ښه وروزو، هغوی کومې اسانتیاوې چې څومره مشکلات کې هم یو باید ورته پوره یې کړو. نو اولادونه هغه څه دي چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو. هغه د ټولنې مال دی، هغه زما خپل مال نه دی، د هیچا خپل مال نه دی، هغه د ټولنې وګړي دي. د خلکو سره راشه درشه لري، معامله لري، راکړه ورکړه لري، بازار ته ځي، دوکان ته ځي، کورس ته ځي، مکتب ته ځي، ټولنې ته ځي، غونډې ته ځي. نو په هغه صورت کې چې موږ ناسم خلک وروزو، ټولنه هم بدرنګه کړه، ټولنه هم ښایسته نه کړه. نو موږ په اولاد چې کوم حاکمیت لرو، دا د دې معنا نه دی چې موږ هر څه پکې کوو هغه به پکې کوو. نه، اولاد د خدای بنده دی، اولاد د ټولنې غړي دی، باید د ټولنې غړي سم وروزو.
دا چې ولې په کورنیو کې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي، ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولی شي چې د کور له چاپیریال تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځانته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کوره یې وشړي، ولې دوی دغسې کار کوي؟
کیدای سي یو لامل یا یوه ټولګه د لاملونو کوچنیوالی پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي. پلار او مور چې کوم چاپیریال کې روزل شوي دي، هغه به زیږ چاپیریال و، دوی زیږ چلند زده کړی. دوهم مورد دا دی چې د اوسني ځوان عقلانیت له مخې زموږ اوسنی نسل نشي کولای په یو معنا د خپل مخکینی نسل سره همغږي ولري، عقلن او شعورن. د هغوی پوښتنو ته، د هغوی ننګونو ته، د هغوی اړتیاوو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولای. په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي. درېیم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي، یعنی کیدلی سي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زموږ اوسنی نسل د دوی له ولکې وتوکې دی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازینی د حل لار ښکاري. دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري وادې پورې. زموږ واده هم له اصلي اړخه، هم له سنی اړخه، هم له جنسیتي اړخه، هم له جوړښتیز اړخه په کورنیو کې ستونزې لري، ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي.
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کېږي، پایلې به څه وي؟
دا له رواني اړخه ډېر بد حس دی. هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوې ده او کورنۍ خپله تکیه او پناه بولي، هغوی بې پناه کېږي او بې تکیه کېږي. دا له رواني اړخه دومره بد خلا ذهنن پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې آنن په هماغه څو دقو څو شېبو کې هر کار کولی شي، ځکه ځینې پرېکړې هماغه آنن چې نیول کېږي، هماغه لحظه کې نیول کېږي، هغه پرېکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمر پورې درلودلی شي، هم کورنۍ ته هم خپله دغه کس ته چې وهل سوی یا ویستل سوی. بل مورد دا دی چې مونږ وګړی د ګډ چاپیریال له اوباسو شخصي چاپیریال ته او یوازیني چاپیریال ته، هلته دی د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نیسي. یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو، هغه چې بیا شعوري وده یو څه لري، هغوی بیا کولی سي په تنها ځان ځای کې هم داسې پرېکړې وکړي چې د ټولو لپاره ډېرې ننګونکې نه وي او ستونزې منځ ته راوړي او شخصي دنیا کې ورته مفید او ګټورې وي، یا هم نه وي. او که ډېر احساساتي وضعیت وي، لومړنۍ شېبې وي، داسې پرېکړې هم کولی شي چې هم د ده د ژوند لپاره، هم د ټولې کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پرېکړې دي. له رواني اړخه ورته ستونزې پیدا کېدلی شي، تکلیفونه او داخلي تکلیفونه، او له ټولنیز اړخه ځینې داسې صدمې د ده اعتبار ته او د ده روابطو ته او اړیکو ته ورسېږي چې کېدلی شي ډېر کارونه بیا ونشي جبران کولی.
د یو ځوان چې دغسې یو پلار وي چې ډېره خشنه رویه ورسره کوي، وهي یې، له کوره یې شړي، هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راښه کړي او پلار یې دې ته اړ نه شي چې دی له کوره وباسي؟ او پلارونه بیا څنګه کولی شي چې مثال ځان دومره راکنټرول کړي چې له خپلو اولادونو سره دغسې چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي؟
مونږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی، او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا مونږ باید طبیعي وګڼو، د ځینو ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کېږي. تر یو کچې پورې دواړو طرف ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي او دوړه خو شعور تر و بولو او منطق تر و بولو. اما دا په دې چپیړل کې څومره ممکنه ده؟ په طبيعي ډول سره دلته ډیره ممکنه نه ده، ډیر لږ دا امکان ست دی. تاسو د خارجي چپیړل نه چې وو زی کلیوال چپیړل ته حالت د تودريخوال د کنټرول منطق ډیر کم دی. بنا ان زمونږ وسنۍ نسل د ستون سره مخ ده، او دا په شخصي بڼه باید ورته حل لار پیدا کو. هغه څوک چې په خپل دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د خاص سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبت پریکړه وکړي. لدې ستون سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لار ورته داد چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولای شي چې د ستونزې حل کړي. اما د ستونزې حل په کوم لوري ده؟ معمولا که پخوانی لوری باندې بیا هم مونږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوی مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې د ستونزو حل کیږي، هغه زمونږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې زه د ځوان نسل په لوري.
څېړنو ښودلې چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمام شي. د تاندې څانګې د خپرونه مهم